دا مطلب سترول نه خو هي خو چون کې د دې صحت لپاره راغلي
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمیر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوردونکو، اوس تاسو پام د جمهوریت اونیز خبرونه په لور راګرځوم. د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې پر اوږدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان پښتون مشته سیمو سیاسي ګوندونه ولس ته د هغوی حقونو په ترلاسه کولو کې نه دي بریالي شوي. له دې سره سره مو دا موضوع هم څېړلې چې د 1980 لسیزې د جمهوریت بحالۍ تحریک په څیر غورزنګونه آیا اوس هم موضوع او مناسب دي او که څنګه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک څومره مؤثره وو؟ پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه؟ په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولی شي؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیرې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1980 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاءالحق جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږدیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې وکړي چې پکې یو شمیر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول.
مولا دا تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخ ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاءالحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو، ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشالا د تور نظام خلاف مظاهره کیدی. د جمعې ورځ وا د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشالا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه، دا ډېر پورم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومېده. د هغه مور وايي زوی یې د محمود خان سګزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک راو د لوړ مجد وړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې خلکو سره میدان کړ پر محمود خان یې ټوپک نیولې. د راپورت محمود خان ته ودرېدی، هغه ګولۍ په دې کې مشته. نور خلک ولما خلکو ته وویل مال ځغلي، تاسو لار زما کارې راوکي، زما کارې راوکي.
د ولسیار مور حضرت قوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو لپاره دا چه مونه کوو. ولما ویلې کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کوي، دا ارمان د ګورغاډي ور وړم. بس هغه یې ور وړي، موږ سو کهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونړېدی غار د خپلو غټو سنګرو سره.
په تېره خپرونه پانه کې تاسو ټوله کې ثواب ریدا چې څنګه د پښتونخوا ملي او امي ګوند غړو او مشانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک یا ایم آر ډی د برخې په توګه حل ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څیړو. لومړی دا چې که د نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوې او ځینو نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څیر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې خپل ټول حقونه واخلي؟ په لندن کې د بی بی سی خبریال څیړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې.
د پښتنو خو یوه خوشبختي او پر همدې مهال بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوې دي. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزې سوي دي، قرباني دی ورکړي، د وطن د دوی خراب شوی دي، کلی او کورونه د دوی وران شوی دي، خو ګټه نور وړې ده. یعنی کومز د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتگار، د هند ازادي تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سو چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلودي او د خدای خدمتگار غورځنګ پکښې روان وو، خو ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې وو چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلاديش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنټ یوه بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلاديش د جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تېر شوي وو، نو د دوی بیره دا وه چې دغه قامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خدا دی چې د دوی مرکزی حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلي دي او پر دوی یې باور نه دی کړی. او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یوه لویه مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه، نو دوی باید کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سره ستا د ګوند ملګري یا ستا د ګوند ملګري د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار، باکردار او زیرک وګڼي، اله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل ډېر په شعور ولاړې او اولس هیڅ کله د غلط سړي، د غل سړي، د دروغجن سړي، د بېکردار سړي ملګرتیا نه کوي. او دغه درېمه خبره هم ده چې زموږ په اولس کې چونکې رسنۍ پردی دي، ورځپاڼې پردی دي، ټي وي ګان پردی دي، نو هغې د اولس د بېلار کولو ډېر په تېزۍ سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زموږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کوم چې زموږ مخالف قوتونه لري.
وطنپال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنی لري.
سیاست او جمهوری سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کوم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کوم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کوم اولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلارني کوره لخپل پلانری هیواد یو رک گاندی سیاست نه وکړي نن به هندستان نو کننسن منډیلا سیاست نه وکړي نن به تورپوستی سیال نو مون سیاسی مبارزه او جمهوری مبارزه د قام د پاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه غنو کدا نوی زمون قام به ورک شي او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ د دې وجه دا ده چې زمون ولس لا په صحیح معنو کې جمهوری سیاست نه دی شروع کړی. زمون ولس لا په رښتینی معنا کې د ولسواکۍ د پاره د خپلو ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی. که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي. مونږ د خپلې خاورې د خپل وطن د دې بدر ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوری پارټي ګڼو.
اوریدونکو دا خو د پخوا کیسه وه. د خبرونې په دې برخه کې وزدا چېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅ ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کله 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربېره د گوادر کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې یوه خوله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنکړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي.
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ سوالې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره که څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې عمل تر څو پورې ښاري وي نو زه به د غورې حقوق وي چې لکه د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به پس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دي. دا هېڅ جرم نه دی. دا خو زموږ ماضي ده. دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای شي کوشش کړي دی لږ تر لږه ځغ پورته کړي چې باید چې مرسته دا راکړل شي باید چې داسې وسي باید چې داسې نه وسي. دا خپله یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه دا کافي نه دي باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پورې معنی لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالاتو سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د ځان لپاره یو ګټه لټوي. دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې اړه لري. یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالاتو کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوس مهال په پاکستان کې جمهوریت شته خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي په حالاتو یې پوه کړي په خپل حقوقو یې پوه کړي مسایل ور وښیي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغسې حالاتو کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سمه لارې روان کی. ان د مردی غوندې تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولای شي ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي چې خپل ولس فوکي او غوته شعور ورکي او په حقوقو یې بلد کړي د دنیا په حالاتو یې بدل کړي او راتلونکي دپاره یو لار نقشه او پګوته کې او پراغه خای روان.
اوردونکو په نننې خبرونه کې مو اوریدل چې پر ډیرو مشکلو حالاتو سربېره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 مزيګیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاء الحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوي. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو په اړه د خپرونو لړۍ هم پای ته ورسېده. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت
چینو شو